السلام علیکم ستړیم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ويم ټکنیکی چاره میر احمد صفای مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سکانو او هندوانو دوه چوپهم هند ځي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته ویلي دغه دینی لګه کې غواړي افغانستان پریږدي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وایي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو پر خوشې کېدو اندېښنه وښوده. په پکتیا کې څلور ماشومان د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله مړه شوي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د بندیانو خوشي کول د اندېښنې وړ اقدام دی. دغه سازمان نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید شفافه وي او د جګړې د قربانیانو موضوع باید له پامه ونه غورځول سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې پروسه باید د سولې استازیتوب وکړي او د جنګي جنایتونو حساب کتاب هم پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. د وروسته له هغې چې مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو پر خوشي کولو موافقه وکړه، له دې سره به د خوشحسو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوې ده. د دې شورا ویان فریدون خوزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه خبره کوو. زموږ تمه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې د حکومت د مرکزي هیئت له غوړو سره په کتنې کې د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. جمهور ریاست په ویلامه کې د ولسمشر په وینا ویلي د 400 طالبانو د بخښنې فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه ده چې له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو پر وړاندې باید نور خنډ نه وي او ژر تر ژره د مذاکرات پیل شي. د پیژندل سوي لیکوال، شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق چې نازنین په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه، د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق په 2019 میلادي کال په کابل کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو چې د اختر په اول ورځ د همدغو ټاپونو له کبله د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دیوال د نړیدو په پیښه کې څلور ماشومان مړه شوي دي. د پکتیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس شادیم خان هلال ازادي راډیو ته ویل چې د یو کور دغه دیوال نن ماپښین د سختو ورښتونو له کبله نړیدلې. ښاغلی هلال وایي په دې ولسوالۍ کې یو سپینږری د سیلاب په نتیجه کې مړ شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 8 تنه پوځیان په 2 جلا پیښو کې وژل شوي. لومړۍ پیښه په پچیرګام ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسله والو طالبانو حمله وه. د ولي ویان عطاالله خوجانی د مرګ ژوبلې په اړه وویل
د پچیرګام ولسوالۍ کې د خیلو سیمه کې تیر شپه وسله والو طالبانو له لورې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو د برید له امله شپږ سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې 3 وسله وال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.
د ولی ویان وایي په بله پیښه کې په نازیان ولسوالۍ کې د لشکر اسلام افراطي ډلې وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د سیمه ییز اردو 2 سرتیري وژل شوي دي. د دواړو پیښو په اړه د دولت کې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو شوی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته څرګندونې کولې د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی. ولسمشر پوتین زیاته کړه په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغېزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی همکاری ونکړي. او په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هوا د اپوزیشن کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
گن کسان بما در کوي، گن نور بما غاندي او یا کرکه راسخه کوي، خو تاسو پويګي خدای د سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیری اکشن بي د ولس مشري تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولس مشر الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لپاره درجه 15.22. هرات اسمان زای زای وریز، د تودوخې لپاره درجه 20.21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 16.21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 20.15. او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لپاره درجه 20.25.
ازادي رادیو نمو لمړی خبرونه واوریدل، بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې سره له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې کوي او وایي چې اوربند ټینګښت یې لوی هدف دی، خو د افغانستان یوه لږکۍ سکانه او هندوان په همدې څو ورځو کې له افغانستانه وزي. د سکانه او هندوانو استازي په ولسي جرګه کې نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه، اگر حکومت توجه نکنه شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهلی اونو باید ترک بکنه.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مطالعاتو له یو معاون حکمت الله اعظمي سره هم خبرې درته خبرې کړو. دا به هم واوري چې نن اکاډمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاور ته وسپارل شو. په غزنی کې نن د کابل غزنی لوی لار تړلې وه، ځکه خلکو اعتراض کوو چې هلته وسله والو غلو د دې ترڅنګ چې خلک لوټلې دي په ځینو ښځو یې چې په موټرو کې وي جنسي تیری کړی. د غزنی د دغو اعتراضونو یو شاهد
مشل دیر مطرانی در اولی دشکولی دی رازی کری دی در اولی پتر دی یو موسر کی یو سو زنانه اینا تی دی اگه از کتا کلی دی دارت یو کوتا و یو پاکی تی بولی دی تیره بکردن.
ازادي رادیو ته غوګاست رازول لمړی مطلب ته: د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه چوپه هم هند تزي. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه وایي دغه دینی لږه کې غواړي افغانستان پریږدي. ښاغلی خالصه ازادي رادیو ته وویل: د سکانو او هندوانو یو 200 کسیزه ډله به تر راتلونکو 15 ورځو له افغانستانه ووزي. دغه دینی لږه کې ځینې کورنۍ وایي امنیتي ګواښونه او د دوی د ملکیتونو غصبېدل لامل شوي چې له خپل اصلي هیواد افغانستانه ووزي. زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې د سکانو له ویداسي کورنۍ سره خبرې کړې چې غواړي پراتلونکو څو ورځو کې له افغانستانه ووزي. راپور د ګربجن سنگ په ژړغوني غږ پیلېږي:
واجب شهید شو کل جوانه مبود کاکای
سردار ګربچن سنگ غزنیوال 50 کاله مخکې په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پاماني وکړي. څلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سیکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتېږي. د چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوښکې بایدې، له ځینو مسلمانو هیوادوالو څخه یې ګیله هم وکړه.
بهر موتر میشینیم ما را یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کلی چی پا موتر که کناستو مسلمانان و رونو بورا تویل سردار دا هندستان لکم زیرا غلیه. دوم را فکر نکوی چوک چی لهندستان نراشی چنگ کولی شی پا پختو و دری جبو غگیگی. زه پا پختو و دری جبو خبری کوم. دیتا هیچ فکر نکوی.
گربچن سنگ یوازینه سیک نده چه پا پام که دل افغانستان نووزی. په ولسی جرګه کې د افغانستان د سیکانو استاد نریندر سنگ خالصه وای په پام کې د چې 130 سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
ما اگر حکومت توجه نکنه شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
چون که حکومت توجه و نکری تراتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موک تصمیم لرو چی سکان لافغانستان ووزی. زکه دوی پا افغانستان که سوکال جون نلری. پر درمسال حمله چلورنی میاشتی ووته. خو عملیاتی واحدون تروس پوری دغه درمسال و نراغه و چی سکان ور تزرخ کری.
مخکې له دې هم د سیکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نریندر سنگ خالصه وایي د دغې کورنۍ یوه 13 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. د وویل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتو مورید چې د افغانستان سکان او هندوان په دې هڅه کې دي چې له دغه هیواده ووزي. دا وروسته له هغه چې تیر مارچ 2020 د مارچ په 15 باندې په کابل کې د دوی ګوردواره چې یو قدیمي او لوی ګوردواره وه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ورباندې برید وشو. په هغه برید کې ځای پر ځای څه باندې 15 سکان وژل شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 جولای کې د سکانو موټر او کاروان په ننګرهار کې تر برید لاندې راغی چې په هغې کې 19 کسان وژل شوي وو چې اکثر پکې سکانو. د همدغو تهدیدونو ته په کتو دوی له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت هڅه کوي د دغه هیواد 40 کلن جنگ ته د پای ټکه کیږدي او غواړي په څه کم 10 ورځو کې له طالبانو سره خبرې وکړي چې سراسري اوربند ته غاړه کیږدي. دا چې د اوربند د ټینګښت غوښتنه به څومره منل کیږي او نور د افغان حکومت او طالبانو لانجه په څه شکل حل کیدی شي، په دې اړه مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره خبرې کړي دي.
چیر بین الافغانی مذاکرات شروع کیر باید اول اوتومات در کایش خشنت بیت بر خپل زای باندی راستی چاگا سیفتا در اوربان دی بیت در جنگ در خشنت کچه را کتکی جی وقت طالبان با سیفتا در جنگ نکوی با سیفتا در کی او شلفتا در خشنت جاری تاتل کی جی چی دا یو مثبت گام دی. نو او رست یو کلی یو سراسری اوربان چی پتول افغانستان کیوی یو پورا مانا باندی بسکر کوم دا بردیر وقتی وی چوز باس پروس دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسیږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې دي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به د عملي جنبه نهشي درلودلی چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې یو د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته القاعدې سره دوی اړیکې پالي.
اصلي اندیښنام ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو او سخت دریځ طالبانو په خلکو ته کېږي، بلکې طالبان هم خپله په دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دغه افرادو پر وړاندې باندې دوی سرکوب کړي او د دوی مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شي ورته ورکولی په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم، او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې، چا کې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري، چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ ته وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سخت دریځ دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و، که چېرې دا ایجاد شي کوم، دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبان او د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي، او دغه بلیم ګیم چې کوم دی، چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي، دا به له منځه ځي.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي و د سولې د خبرو همدارنګه د اوربند ټینګښت د غوښتنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ور بشو غزنی ته، هلته نن د کابل کندهار لویا لار په غزنی کې د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. خلکو په دې اعتراض دغه لار وتړله چې ویل یې بیګا وسلوالو غلو د خلکو عوام خلکو موټر درولې دي، د دې ترڅنګ چې پیسې او مالونه ترې لوټلې دي. درې ښځې د دوی په خبره هم د وسلوالو غلو لخوا له جنسي زورونې او تیری سره مخې شوې دي. د غزنی چارواکي د وسلوالو غلو لخوا د موټر لوټل تاییدوي، خو وایي چې د ښځو باندې د جنسي تیری په مسله باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه شوه. دغه لار د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل شوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. آیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خواته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده. د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 2 بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژان دو وسلوالو د غزنی ولایت اندل ولسوالی د ملانو بابا پرسیمه کې د محمدی پم تصویر ما وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړي دي په مالونه چور کړی دي او شایعات خبره دي چې ګواکي په خځو باندې جنسي تیری هم سوی ده زموږ کشمیر ارګانونه هڅه کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې یو څه روان دي دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړوند ده
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوې دي دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي دلته د پولیسو پوستې نسته بلکې دا هغه سیمه ده چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده د سیمې خلک وایي په دغه سیمه کې تر دې پیښې وړاندې هم څو ځله له موټرانو غلاوې سوي دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
ازادي راډیو ته غواګیستور بشو کونړ ته هلته یو داسې کس چې څو ورځې مخکې له زندانه خوشي شوی یو د خپلې کورنۍ یو غړی وژلی او د ده په ګډون درې نور ټپیان شوي دي خلک وایي سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور نیولی و چې 4 ورځې وړاندې له زندانه آزاد شو روحلان وري او نور جزئیات
د کونړ د انګام ولسوالۍ اوسیدونکی سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت له خپل کلي ماڼوګي څخه طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور ونیوه چې د دوهې د شبې هوکړې سره سم د څرخي پله له زندان څخه 4 ورځې وړاندې راخوشي شو د کورنۍ غړي وایي د سې شنبې ورځې سهار یې ټوپک راخیستی و د ځانوژنې هڅه یې کوله چې دوی مخه نیوله د سید غفور میره مور چې جامې په وینو ککړې دي او د اسدآباد روغتون ته ټپیان نو سر راغلی ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ
مونږ ولرال چې د ځان وښتو چې مونږ لکه دا ماشين تي دا واخلو چې هغه مونږ ولرال بس ماشين ضربه کوټولي وښته دې ځامن دی وین ګور دی په خپل
د اسدآباد مرکزی روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا دوی دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان راوړل شوي دي
د دنګام د واقعې څخه د اسدآباد ولایتي روغتون ته دوه زخمیان راوړل شوي چې یو نارینه او بلې زنانه وه د دواړو عمومي وضعیت ښه دی خو بهترې تداوۍ دپاره یو زخمي ننګرهار حوزوي روغتون ته ولیږل شو او دویم زخمي دلته بستر دی انشاءالله وضعیت یې ښه دی عملیات ورته شوی دی
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل سید غفور 15 کاله وړاندې په سرک کې د ماینونو ښخولو په تور نیول شوی و له بنده د راخوش کېدو په 4 ورځې د کورنۍ غړو سره د لفظي شخړو پر مهال ټوپک راخسته په ځان او نورو کسانو یې ډزې کړې دي
پخوا د طالبانو په دغه کې بندې شوی و د بمونو په کیس کې اوس راغله دغه جنجال یې کړی نو بس خپل پلار او زامنو خپل مینځ کې جنګ کړی یو بل زخمیان کړي دي یو نفر پکې مړ دی
د یادونې وړ ده چې د روان زیږدیز کال د 2 میاشتې په 9 نیټه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو هوکړلیک لاسلیک شو چې پکې طالبانو سره د افغان حکومت د 0 بندیانو او د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشی کولو خبره شوې وه د همدې هوکړې په اساس افغان حکومت د طالبانو 4600 بندیان له زندانونو خوشی کړل د حکومتي مسولینو په خبره چې له زندانونو آزاد شوي یو شمیر بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي خو دا لومړی ځل دی چې له بنده راخوشي شوی طالب د خپل کورنۍ په غړو د ټوپک خوله راګرځوي او د هغوی د مرګ ژوبلې سبب ګرځېږي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغان حکومت په کابینه کې پریکړه شوې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او نیمولو راپور دی چمتو او له خلکو سره دی شریک شي د افغان مرستیال د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دی درانی جاوید وزیری ازادي راډیو ته وویل د لګښتونو د کمولو پریکړه د کابینې د 13 ورځې په غونډه کې شوې په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم ته راکم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې
د کابینې په غونډه کې چې تیره ورځ ترسره شوه اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړلی شو چې د سولې مشورتي لویې جرګې لګښتونه او د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تقنیني سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریکي
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومه کچه وو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه ده معلومه چې څومره اوسني او پخواني چارواکي د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لویې جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلني ډول د لوړ پوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4,200,000,000 افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړ پوړي چارواکي له نیم زیات وخت نظام په تضعیف تیروي. وروسته له هغې چې څو کاله وړاندې په لوړ پوړو چارواکو بریدونه زیات سول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د کومه د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وې چې د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دولت شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاټ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ اوریدلی شئ. د افغانستان نوموتی لیکوال، شاعر، سیاستوال او اکادمیسیان سلیمان لایق په کابل کې نن خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو او د مینوالو ګډون کړی و. سلیمان لایق د اسد د میاشتې په لسمه د جرمني په یو روغتون کې د هغو ټپونو په خاطر سا ورکړه چې د تیر کال په کابل کې په یو انتحاري برید کې اخیستي و. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې. دک جان به یتیم شي، لب شکر به شي پاتې. د دې بیت خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د دې جنازه پرون له جرمني نه کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپ کړل. د سلیمان لایق په جنازه کې پر سیاستوالو سربیره د هغه ډیرو مینوالو ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوری وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی دی.
اکادمیسیان سلیمان لایق دی یو ښه شاعر پایس، دی یو ښه کیسه لیکوال پایس او دی ادبیاتو دی یو عالم پایس. دی افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1309 هجری کال د تل په 28مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په یمنی خیلو کلي کې زیږیدلی و. لایق د افغانستان د تیرې سباندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا د دې ګوند د ځواکمنۍ سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر هم شو. او وروسته له هغې چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې د موټر بم په یوې حمله کې سخت ټپي شو او د لوی اختر په لومړۍ ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورېده. د دې پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي. منګل، ستړي مشي له نویو راپورونو سره.